خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو
په میدان وردګو ولایت کې د څبان دی 50 میلیون افغانۍ او پرزخت یو سلو وشبته امن منفع پروژو چاري پل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو سړکونه استنادي دیوالونو جوړول د کاریزونو او کانالونو پاکول او به سرپرست کورنۍ او تاد خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې دې راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار جلریزا او ولایي سابې سود ولسوالیو کې پلي کیږي. یادې پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 50 میلیون افغانۍ یاد سوی دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوي وحیدالله راشد رسنۍ ته وویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
ټولو پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 50 میلیون ده افغانۍ دا بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې 28 ورځو کې دغه تکمیلیږي. نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمینه مساعده ده.
بل خو هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده خوشحاله دي. دی وایي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته د دایمي د کار زمینه برابره سي. د دې لړلې شیرزاد د خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتان دی او هلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده. د سیمې ټول خلکو مونږ له دونه داخله لرو چې تمه درو چې مونږ ته نور هم د کار زمینه مساعد دي. ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادي کارونه وکړي. دلته مونږ ته چوکار نه ده کړی، مونږ سره قرآن ده، مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو او بل مونږ بیکاره وو، بس کار نه و. نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمینه برابره شي او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټولو سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیز چاري هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. ځایي طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنیو میلمنو لپاره هم ځانګړي اتاقونه جوړ سوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول سوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پا جلال آباد که ده جاپان پا مرسته ده ماشمان لپاره جور شوی کتاب تون ده ماشمان ور مخه کرد.
دا نور مکتبونه ده خدای علی که چه مونگ ده اتران چه جنر انده
هیر درو چه انده که مونگ ده داسه کرنه هم وکی.
ده ماشمان ده کسو لیوی جوانی لیکوالی شکولا نور سر شخی دلیم.
ماشمان تا کچر تا وای چه کسو ولی که باید اغا ریختیا باید و تخیل که ورده و خیلی مثل
ماشمانو تا ده ماشمانو پا بینا کسی او نکلون هم درو.
یوخ یو گیدړ و دغه سره ملګری و. یوخ یوخ گیدړ سم
گیاو بوت اور کو دو او بیچ کیس جپ پر غلی و وړای و.
د کندهار پوسفین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنه ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزده شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا 1,15,000 ډالر پر دې کتابتون لګېدلې دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې. د
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوي وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او مرندو یم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپله کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي، چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخکوه. پینزلس کلنی شکولا نور ماشمانو تا یوشمیر کسی لیکلی دی. لدوی باوارو چې څه شي دې ته هڅه ولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشومتوب کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همالته زما خیالي دنیا هغه کیسو کتابونه څخه جوړه شوه. زما ډېر زیات خوښېږي او بل زما هیله دا ده چې ماشومتوب کې پلار ته تل ویل چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساینس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولی شي چې آن سپوږمۍ پورې والوزي. نو ډېر زیات خوښېږي چې ماشومان دپاره داسې کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما. دا به ډېر زیات ماشومان دپاره کیسې ډېرې زیاتې ښي، ځکه چې ما به چې کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوی فکر پیدا کوو. ډېر زیات راته ښي. زه به دا مطالعې ته هڅولم. اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم هماغه د ماشومتوب دغه کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي. اوس مې هم زړه غواړي چې هماغسې کیسې زه په خپل ولیکم.
یعنی غواړي چې ماشومانو ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي، همداسې ده؟
انا تخیل کنه یو خبر نه لشي ماشومان ته بنه باید هرگز باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي، ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ و. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا بیا ډېر زیات ښي ماشومان دپاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ما ته دروغ ویل شوي وو. هغه څه چې ریښتیا دي داسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي، ورته وایي چې کتاب باید ولولي داسې وکړي، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي، مثلا یو کتاب و دونه ښایسته و، سترګې پیدا شوې، بیا تا ته په مینه راغی، داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړي تخیل کې، مثلا چې ریښتینی بڼه ولري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنې که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه چې تاسو وویل، حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل زه سپوږمۍ ته تلم، نو خو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې، عیب یې څه ده؟
یو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم، کنه زه لا تر اوسه 15 کلنه یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما له تخیل سره سم و. ځکه تخیل بیا ډېر زیات ماشومان دپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې لولي یا څه وایي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي، مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنې غوسه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي، په مینه ورته واوروي، یو کیسه ورته وکړي، حتماً هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي. هغه څنګه چې ته ورته ووایي هغه ریښتیا ورته ووایي یا لږ تند رفتار سره ورته ووایي، هغه بیا هرګز نه قبلوي. کله چې په مینه ورته ووایي، او بل زه چې وړم پلار مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅولی یم چې کیسې ولیکم، مطالعې او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي، په ارواپوهنه کې وایي، که چېرته یو پلار په خپله سګرټ څکوي او خپل اولاد ته وایي چې سګرټ مه څکوه، هغه به بیا هم سګرټ څکوي. خو که چېرته د اولاد مخ ته د سګرټ نه څکوي، نو هغه اولاد هم بیا په سګرټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چېرته خپله کتاب وایي، بیا اولادونه هم کتاب وایي. خو که چېرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغسې یو شی ده.
یو خبر زه وکړم، زه چې کتابونه ته زه چې مطالعې ته هڅېدلې یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله به ما پلان لیدلو، پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې. وایي ډېر زیات ښه کتاب دی. هماغه د پلار خبرې مې وایي چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل چې زه وهڅېدم چې مطالعه وکړم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعې باندې بوخت دی. او زما پلار مونږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې مه وایه ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ماشه دا چې هغه هرگز نه مانی او زما پلار خو یو خاد داده چې خی داس نه چې موږ باندې عمل کې یعنی ډیر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی دا یو ډیر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپله ډیر نصیحت ته غوږ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي
وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یوه راپور کې اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یوه لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړې. سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل سویا پړانګ په نوکاغ وکړي. سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل سویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ولې سرور ښکاره کړو، خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي یوې زده کوونکې په خپل شخص دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده.
یو وخت یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وای وښ ګیدړه ورته ویلي وه چې څه پورګنې پټې ته پورې شي لږ ګنې وخورې سي. ګیدړه په وښ ننوسه سي پورې شوې وه سي. ګیدړه ماڼه شوه وښ مړ نه شوه. وښ ګیدړه سي کوکولې باز بازګري پسرې خبر کړه سي. بازګر چې پسرې وښې ښه ډېر وویل سي. دغه سي ته یې وویل چې ته واله داسې کې زه خو مړ نه ومه، ته غر سره وسته چې نه یې مو عادت ده چې وښ ګیدړه بیا سره ښه شوي سي. وښ ګونډې وایلي دي په هغه سیند منځ کې هغه چې غره څه نه میږي. زه دغه مو دا عادت ده چې زه په هغه سیند کې هغه لمبې وایم چې ستاسو چې باد که باد به ساکي چې ستاسو چې ښه کې ښه به ساکي.
د حسیبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوتره وه در سمر گیلی و سی در میگای و بود تور کزدو و بایچ که سی جپا پر غلی و وڑای و سی کوتار یا غو تر بوتا کلی و پخه سی که میگای که پخه تور خطل و جب شوه و سی که کاریون غلی و کوتاری وشته سی جه کوتار وشته میگای جب شوه و پندن خلاف لگوالی و
ده. هم دی طولگی یو بل از زکون که بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نورګه عادت زغړ تاسو ته یو شعر دلایم. ګل کې چې ازغین نه ویتی چل بت کوي. ګل کې چې ازغین نه چې چل بت سوي سل کې چل بت کوي. اوس کې چې محمد الله استاد نه لیکل وس
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
دا
ډول موضوعي جملې چې کله زده کوونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یوه اونۍ اوه ورځې ده، شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ ښوونځي رخصت.
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپېریال یې هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د در ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایښي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دله څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم لور دی پکتیا ولایت دی مذاکر رسالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکي هم دی. استاد نه ډېره مننه غواړم چې ماته د ماشینو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته، زه په علیب نه پوهېږدم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم ما چې موږ ته ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم ما چې هغه ډېر موږ ته ښه درس درکوي، ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم، د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هیلمند دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپېریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دی سیند ادبي بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي، الهی امین.
سند ادبی بهیر هر پنجشنبه ادبی غونډه لري. د دې غونډو پاړه می پوسپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی می دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدک دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جار لس یا څوار لس کال وړاندې دلی په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب په دغه څوار لس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوار لس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوار لس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی، ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی، په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنجشنبې په ورځ چې تاسو غونډه کوئ، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورځو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعی وایم د پنځه ویشت او دېرش تنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګري ته موضوع ورکول شوی چې دغه موضوع اړوان لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګري ترنم کوونکې ملګري خپل ادبي تند پرې خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګري غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګري ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګري څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګري پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګري غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګري پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسني نظر یا اوسني کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویه پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تېر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کې هم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پرې وشي خواه بده سي، څرنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت وکړي دي او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدودو کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو د ناغزۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي د هغه اصولو پر رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړمه، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړمه، دکه د ستورو مې لمن وه تر باران لاړمه، د شونډو ټول قطرې مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړمه. ما د سبا تندي کې کرښې د قسمت لوستلې، ذره ذره سومه د مځکې تر اسمان لاړمه. د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړمه. پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور مې ورکړ، د مسکا تر ګلستان لاړمه. تنهایی نه وه، درد او کیف یو جوړه را سره، تنهایی نه وه، درد او کیف یو جوړه را سره، خپل تڼاکې مې لوستی تر شبستان لاړمه. ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه. ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړې او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته ویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون ریاست سره هم په جریان کې او دارنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم سره مخ یو هغوی هم اطمینان راکړي چې څه کاري مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکه مو افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه هیوادو کې د سکه مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را چړندې وي. یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي. د هرات د جامع جماعت عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چاستر کې خوشی شي. په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمچی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغه رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي. دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده. یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 20 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کته نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د باره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخت. کړهی د پاره دا هم موږ یو کړهی پز لرو. موږ په عموما کې سالو 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کسب او ټول افغانانو ته زمينه مساعد.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړو ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کامول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت ولا وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. څنګه سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزرا زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولې او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دونه د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیل مریض کلدود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلویم میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
دیونه یا سدی رادیاتی به مجله پروگرام مو هم دمرو زحمت شی بر لتاسو اجازه اخلم خدای مومل
پغام نارزه کرده پہ ہم نرزے